حیواناتو د غذا د د اکسیجن چې کم د دغو نباتات څخه تولیدیږي دغه رقم د کورو په جوړولو کې او په ډیرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کو. نن ورځ به موږ او تاسې تخم لرونکو نباتاتو جنسي ډیرښت وایو چې دوی په څه ډول سره تکثر کوي او همدارنګه په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات به هم وپیژنو. موږ وایو په تخم لرونکي نباتاتو کې جنسي ډیرښت څه ډول صورت نیسي. په دوی کې نرینه او ښځینه دواړه تکثري جوړښتونه شتون لري چې د دغو په واسطه دوی تکثر کوي. نرینه تکثري حجرې چې دي هغه د باد په واسطه، د اوبو په واسطه یا د ډیرو مختلفو نورو شیانو په واسطه، که هغه الوتونکي حیوانات اوسي، د دوی په واسطه تر ښځینه جنسي حجرې پرې ځان رسي. کله چې و هغه ته ځان ورسوي، له ښځینه حجرې سره یو ځای کیږي او زایګوټ جوړي او وروسته د هغه څخه یو نوی نبات جوړیږي. لکه څرنګه چې موږ په تیر څپرکي کې وویل چې تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وه، یو یې ظاهر البذر یعنی چې تخمه یې ښکاره واوسي او دغه نباتات چې وه ګل یې هم تولیدوي، نه ګل تولیدوي او نه هم میوه تولیدوي، او بل موږ مخفي البذر نباتات وویل چې دوی هم ګل تولیدوي او هم یې میوه تولیدول. دغه دواړه نباتات چې دي د دوی جنسي ډیرښت خپل په دوی دواړه په جنسي ډیرښت کې یو د بل څخه ډېر توپیر لري چې دلایل یې هم موږ وویل. موږ وایو چې نسبت و مخفي ښکاره بازار لرونکي یا ښکاره تخم لرونکي نسبت و هغه ته مخفي بازار نباتات چې دي هغه د ځمکې پر وخت په زیاته کچه پیدا کیږي. ښه، راځو ورپسې وایو نوبت سره هم ظاهر البذر نباتات ډیرښت پیژنو او هم د مخفي البذر نباتات ډیرښت پیژنو. لومړی وایو چې په ظاهر البذر نباتاتو کې ډیرښت څه ډول صورت نیسي. ظاهر نباتات ته چې دوی موږ مخروطیان هم وایو، ځکه چې دوی جوړښت یې د مخروطیانو په ډول سره دي، غوزې یې د مخروط په ډول سره دي، او لکه څرنګه چې موږ وویل دوی نه میوه تولیدي او نه هم ګل تولیدي، ځکه نو دغه نباتات د جمنوسپرمز یا هم ظاهر البذر په نامه سره یادیږي. دا نباتات چې دي خپله دوه ډوله غوزې لري چې یو یې لوی او بل یې هم کوچنی غوزې دي. کوچنی غوزې چې دي هغه مذکره برخه ده. کوچنی غوزې چې دي موږ وایو نازکې او کاغذي ډوله فلسونه لري، او په دې کې چې دي کله ګرده د مذکره برخه کې ګرده تولیدیږي. ګرده چې دي کوچنی زراعت دي، چې دغه کوچنی زراعت چې دي د وخت په تیریدو او خاص د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او ګرده شیندنه صورت نیسي. دغه فلسونه چې دي دغه غوزې د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او دغه ګردیت زراعت چې کوي پاشیه شاوخواش ګرده شیندنه کوي، چې په دغه سره مثال یا د باد په واسطه یا د نورو نباتاتو په واسطه دغه ګردیه تر چشي پورې رسیږي و هغه کلکو او لویو فلسونو ته ځان رسي، چې هغه به کومه برخه ده، هغه به مؤنس جنسي حجرې دي چې په هغه کې تخمه وجود لري، چې دغه ګردیه تر تخمه پورې چې کله ځان ورسي د هغه داخل زی او هغه تخمه القا کوي، چې په دغه وخت کې موږ څه ویلي و زایګوټ جوړیږي. کله چې زایګوټ جوړ سو د تخمه داخل دغه غوزه شکیږي، د تخمه د وخت په تیریدو سره پخیږي. کله چې خپل نهایي حد ته ورسېدله بیا دې ته اماده سوه چې نور د هغه څخه نور نباتات لامنځته سي، نور د غوزې دغه شاوخوا کوم فلسونه چې دي، دا کوم پوښ چې دی، هغه څه کیږي خلاصیږي او غوزه چې د هغه څه وچیږي، چې په دې سره تخمه پر مځکه باندې لویږي او د دې څخه ډېر نور ځوان نباتات رامنځته کیږي. موږ وایو چې جمنوسپرمز چې دي د دوی ساحه چې ده هغه محدوده ده، یعنی په یوازې ځینو ساحو کې پیدا کیږي، په ډېر زیاته اندازه نه پیدا کیږي، لکه په غرونو کې، دښتو کې او ان په اوبو کې هم پیدا کیږي. او په افغانستان کې چې دی د مخروطیانو درختی چې دی هغه د پکتیا په ولایت کې په زیات اندازه لیدل کیږي. ورپسې راځو و مخفی البذر یا هم گل لرونکي نباتات ته. اوس نو راځو گل لرونکي نباتات یا انجیوسپرمز پیژنو چې دوی په څه ډول سره رشد کوي. گل لرونکي نباتات یا هم انجیوسپرمز چې تخمه چښي اوسي پټه اوسي مخفی البذر نباتات. دا نباتات چې دي لکه څرنګه چې موږ وویله دوی هم ګلونه او هم میوه تولیدي او د دوی تخمه چې ده هغه د میوې په داخل کې. دوی خپل په ځان کې هم ښځینه او هم نارینه تکثري سیستم لري، تکثري جوړښتونه لري، حجرې لري چې د مرغیو، باد او حشرو په واسطه د ګردې وچې شي ته ځان رسوي و تخمې ته ځان رسوي تر څو القا سي او د هغه څخه نوی نبات رامنځته سي. گل لرونکي نباتات چې دي لکه څنګه چې موږ وویله دغه گل لرونکي نباتات یا انجیوسپرمز چې دي نسبت و جمنوسپرمز ته په ډېره زیاته اندازه سره پیدا کیږي ځکه چې دوی د هر چاپېریال سره توافق کوي. راځو په گل لرونکي نباتاتو کې د گل جوړښت وایو چې گل څه ډول جوړښت لري او د دې په ساختمان کې د ښځینه مؤنثه برخه او مذکره برخه په کومو ځایو کې قرار لري او څه ډول ډېرښت کوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې گل لرونکي نباتات د انجیوسپرمز یا مخفی البذر نباتاتو څخه دي او د دې په جوړښت کې خپله نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود لري چې کله خپل پسرلي موسم یا هغه وخت چې کله ورسیږي د دې ګردې شیندنه صورت نیسي او د ګردې څخه هغه د مذکرې برخې څخه چې کومه ګرده تیاره سوې ده هغه تولیدیږي او تر مؤنثې برخې پورې ځان رسوي او کله چې د هغه سره القا وکړي نوی نبات رامنځته کوي. اوس نو راځو د ګل جوړښت. د ګل په جوړښت کې موږ وایو چې ګل خپله د څلورو برخو څخه جوړ سوی دي چې د تسکیر آله، تانیس آله، کاسبرګ او ګلپانې څخه عبارت دي. موږ وایو دغه برخې چې دي دا خپله د تلاموس برخې پورته قرار لري، یعنی دا د ګل لاندینۍ برخه چې ده هغه د تلاموس په نامه سره یادیږي چې دا تقریبا پنج جوړښت لري او د دغه پنج جوړښت بعد د ګل دا نورې برخې قرار لري چې پر دې باندې چې سوي دي تړل سوي دي او د دې ساختمان ته یې یو مضبوطه شکل ورکړی دی. راځو برخې په نوبت سره پیژنو چې کاسبرګ، ګلپانه، د تذکیر آله او د تانیس آله څخه مطلب څه شدی. لومړی راځو کاسبرګ ته. کاسبرګ چې دی هغه موږ وایو د نبات د ګل په بهرنۍ برخه کې قرار لري او په دې برخه کې چې دی د ګل ټوله پاڼې سره یو ځای سوي چې دغه برخه د ګل د کاسې په نامه سره هم یادیږي او دغه برخه یو څه داسې ځای ساحه جوړه کړې ده چې یو حیوان کولی سي پر هغه باندې کښېني او تکیس. او موږ وایو چې دغه برخه چې ده همیش ډېری وخت چې دی زرغون لري خو ځینې وخت کېدلی سي رنګ یې بل ډول اوسي. پسې راځو کاسبرګ ته. د کاسبرګ برخه چې ده دا موږ وایو د پیتل برخه چې ده هغه موږ وایو دا یو رنګه برخه ده او شیره لري چې دا خاص د حشراتو او الوتونکو د جذبولو لپاره جوړ سوی دي او دغه برخه چې ده د الوتونکو د کښېناستلو برخه هم ده چې کولی سي کله الوتونکي پر دې باندې کښېني او هغه شیره چې کله اخلي په عین حال کې ګرده هم شکی د ځان سره اخلي او د مؤنثې برخې پورې لیږدوي. ورپسې راځو د تذکیر آله یا هم پیتل پیژنو. موږ وایو دا چې ده د نبات مذکره برخه ده چې د دې برخې کې انټر او میلی یا فلامنت شامل دي. موږ وایو د دې بساک برخه چې ده هغه کسور ته ورته جوړښت لري چې په دغه کې ګرده چشي کیږي، جوړیږي، پخیږي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي بساک چوي او د هغه څخه ګرده تولیدیږي. کله چې ګرده تولید سوه د میلې په واسطه دغه ګرده میله چې ده هغه د تلاموس سره چې ده وصل ده د میلې په واسطه دغه ګرده تر تلاموسه پر چش کیږي رسیږي یا هم کم حشرات حیوانات چې موږ وایو هغه څه شي دي د بساک برخه چې ده هغه په میلې پورې تړلې ده او کم حشرات او نبات د حیوانات چې دي الوتونکي مرغان چې دي هغه دغه ګرده د کمی برخه څخه اخلي د دغه بساک د برخې څخه چې کله وچوي اخلي اوس نو د تانیس آله څه دنده لري تانیس آله چې ده هغه د ښځینه برخه ده مؤنثه برخه ده چې په دې برخه کې موږ وایو درې برخې وجود لري چې هغه درې برخې چې دي د سټایل برخه ده د سټیګما پورتنی برخه ده او تخمدانی دي د سټیګما برخه چې ده هغه سرشناک جوړښت لري چې کله ګرده غالوتونکي مرغان یا حشرات تر دې پورې راځي په دې باندې مشلي کله چې هغه حالت وده وکړي بیا د ګردغه د سټایل یا غړي په واسطه چې هغه د تخمدان سره نښلېدلې دي تخمدان ته ګرده رسوي تخمدان ته چې کله ګرده ورسېدل هلته القا صورت نیسي او د وخت په تېرېدو سره هغه په میوه باندې بدلېږي ورپسې راځو میوه موږ وایو چې میوه چې د هغه د تخمې هغه نهایي حد ته رسېدل دي یعنې تخمه چې کله پخه سي هغه په میوه باندې بدلېږي چې ځینې یې لندې میوې او ځینې یې هم وچې میوې دي زموږ سره ستاسې درس پر دغه ځای پای ته رسېږي اخرنۍ برخه کې موږ درې سوالونه لرو د هر وخت په ډول سره زموږ درې سوالونه عبارت دي له اول سوال په تخمي نباتاتو کې جنسي ډېره څه ډول صورت نیسي دوهم سوال په سایر البزر نباتاتو کې ډیرښت واضح کړي دریم سوال د ګل پرخې سودی واضح کړي ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې هیله چې به ټول جوړ اوسئ په دې سفر کې کومه د حیواناتو د لبندۍ را شروع کړو او په هغه کې مو ډیر موضوعات زده کړل نن ورځ راځو د حیواناتو ځینې نور فایلمونه هم د هغو درسو په ادامه زده کړو زموږ اووم لوست به د 23 صفحې څخه تر 53 صفحې پورې دوام وکړي راځو لومړی د کړي لرونکو چینجانو فایلم ته لکه څرنګه چې د نامه څخه واضح معلومیږي چې کړي لرونکي چینجان یا هم بند لرونکي چینجان چې دي د دې جوړښت له کړیو بندونو څخه جوړ شوي دي د دې ځینی چینجان چې دي هغه په سمندرونو کې او ځینې په نمناکو ساحو کې ژوند کوي چې ښه مثالونه یې د ځمکې چینجې او ژواره ده او همداسې ډېر نور ډولونه لري د ځمکې چینجې چې دي هغه خپل چې دي په نمناکو خاورو کې ژوند کوي او د جوړښت یا پوستکی چې دي هغه خپل هم نجن دی چې د دغه پوټکي په واسطه دي چې کوي تنفس کوي دی چې دغه خاور سرکی او د خاور داخل زی حتی خپل ژوند ته ادامه ورکوي چې ورسته بیا د شپې د خوا د خوړو د پیدا کولو لپاره د خاور څخه راوځي د تغذیه لپاره بیا د پاڼې د خاور سره یو ځای خوري کله چې پاڼه وخوړله د خاور ذرات بیرته د خولې څخه راباسي چې د دې په جریان کې دوی خاوره اړي وړه اړي چې دا د ځمکې د کرنیزو محصولاتو د ښه ودې کولو لپاره ډېره ګټه لري او مفید تمامیږي. ورپسې ژوره وایو، دا چې دی موږ وایو چې په سمندرونو کې ژوند کوي، په سمندري ساحو کې ژوند کوي یا په اوبو کې ژوند کوي او خپل تغذیه د مایاتو او د نور حیواناتو له وینې څخه لاسته راوړي. او بل موږ وایو دغه حیوانات چې دي د حیوانات پوټکی سری کوي او د هغوی وینه زبیشي، چې باید موږ کله چې ولاړې اوبه اوسې د هغو د څښلو په وخت کې ډېر احتیاط وکړو. او همدارنګه د تاوانونو سره سره په اوس وختو کې په طبابت کې ورڅخه د جراحي او تب شوي ځایونو د وینې جریان د ښه کېدو لپاره ورڅخه ډېره استفاده کېږي. دغه رقم ډېر نور چینجیان چې هغه په غذایي زنځیر کې هم چې کوي برخه اخلي. ورپسې راځو د پاستا بدن او فایلم وایي. د پاستا بدن او فایلم کې چې دی ډېرې مختلفې نوې شامل دي، لکه سنیل یا حلزون، اکټوپس او صدف. دا ټول چې دی د پاستا بدن او په جمله کې راځي. دوی چې دی خپل په جوړښت کې سترګې، پښې او ګیډه لري. د ګیډې په برخه کې موږ وایو د دوی د بدن داخلي غړي وجود لري او د دوی ټوله جوړښت دی د یو نازک پوښ په واسطه پوښل شوی. او دوی د عضلاتي پښو په واسطه د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت کوي. بل موږ وایو د دوی خارجي برخه چې ده د احاکي پوښ په واسطه پوښل شوې ده، چې د دوی نره بدن د خارجي صدماتو څخه ساتي. او بل موږ وایو د دې ځینې چې دي هغه د پوټکي په واسطه، ځینې د برانشونو په واسطه او ځینې د سږو په واسطه خپل تنفس کوي. بل موږ وایو د دوی ځینې چې دی ګټور، لکه څنګه چې نور ژوندي موجودات مو هم ویل چې په هغو کې هم ګټور او هم زیانمن وجود درلودل. دوی هم ځینې چې دی ګټور، لکه مثال ځینې چې موږ مثال په زینتي شیانو کې ورڅخه استفاده کوو، لکه صدف چې د هغې داخل چې کله شګې ولاړ شي هغه په مرغلره باندې بدلېږي. مرغلر څخه په ډېرو هیوادونو کې استفاده کېږي، د زینتي شیانو په همدارنګه په نورو برخو کې ورڅخه استفاده کوي. او پاتې ځینې چې بي دي هغه زیانمن دي، لکه ښه مثال موږ د حلزون دا کولای شو چې هغه د سابه او واښه خوري، چې دا په اقتصاد کې یا په کرنیزو محصولاتو کې یو افت په ډول سره دي. ورپسې راځو د بند لرونکو پښو مثال، هغه موجودات چې بند لرونکي اوسي هغه فایلم وایي. دغو حیوانات ته مفصله حیوانات هم ویلی سو، چې دغه فایلم کې چې دی څو ټولګې، چې هغه مثال موږ د انکبوتیا ټولګې ویلی سو، د زیشپوت ټوکو ټولګې دي، حشرات او زرپشی دي، چې دا ټوله ټولګې په دغه فایلم کې شامل دي. مثالونه لکه ملخ، پتنګ، لړام، سپژه، دا ټوله چې دي موږ د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو په ډله کې شامل دي. ورپسې راځو د دوی ټولو جوړښتونه چې دی موږ وایو د اسکلیټي برخه چې ده د کیټین په واسطه له مادې څخه چې سوې ده جوړه سوې ده. ملخ لکه څرنګه چې موږ پوهیږو د دې پښې چې دی بند لرونکي دي، ګېډه لري، د ګېډې په برخه کې سوري لري چې د هغه په واسطه دوی تنفس کوي، او په سر کې حسي غړي یعنی ښکرونه او سترګې وجود لري، او د ګېډې په پورتنۍ برخه کې هم وزرونه وجود لري. بل موږ وایو دغه بند لرونکي پښې فایلم چې دی ځینې چې دی چې دی ټوله د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته غوړي، چې دغه د شکل تغییر د استحالې یا هم میتامورفیزس په نامه سره یادیږي. په دې کې چې دی خپل استحاله په دوه ډوله ده، چې یوې مکمله استحاله ساس او بله نامکمله استحاله لري. مکمله استحاله چې ده په هغه کې موږ وایي هګۍ، بتیتا یا لاروا، شفیره او بالغ ټوله دغه کم څلور مرحلې چې دي وجود پکښې لري. لکه مثال موږ پتنګ په نظر کې نیولی سو چې په هغه کې دا څلور سره مرحلې سرته رسیږي او بالاخره یو پتنګ ځینې جوړیږي، مګر ملخ چې دی هغه نامکمله استحاله لري. یعنی دوی چې اول چې کله رامنځته سي چیچی یا هم هغی چکل رمسی، هغه کوچنی مگر شکل یې د بالغ ملخ په ډول سری، چې دا هغه نیمف چې کوچنی چې دی هغه د نیمف په نامه سره یادیږي. بل موږ وایو دغه کم مفصله حیوانات چې دی په غذایی زنځیر کې هم برخه اخلي، همدارنګه په گردشیندنه کې هم په زیاته ډول سره دوی برخه اخلي، چې د ګردې د شیندلو دپاره د نباتاتو د یوې برخه او بل برخې ته مرسته کوي. او موږ وایي غذایي زنځیر کې څنګه چې دوی د نورو دپاره هم چیلي د خوړو په ډول سره استفاده کیږي. ورپسې راځو زموږ بله موضوع چې ده، هغه د اغزي پوټکو فایلم دی. اغزي پوټکي فایلم چې دی، دا حیوانات موږ په سمندرونو کې پیدا کولی سو، او د دوی بدن چې دی لکه د نامه څخه چې معلومیږي، تیرو څوکو یا اغزو په واسطه چې سوی دی پوښل سوی دی، چې په هغه کې موږ ښه مثالونه د سمندري ستورو او سمندري بادرنګ دور کولی سو. سمندري ستوري چې دی، دوی غوښه خوړونکي دي، یعنی د نورو حیواناتو څخه د خپل تغذیې لپاره استفاده کوي. او بل موږ وایو چې دا سمندري ستوري چې دي، هغه 15 پښې لري. ورپسې راځو موږ او تاسې شمزې لرونکي حیوانات پیژنو. شمزې لرونکي حیوانات لکه څرنګه چې موږ په سر کې هم ویلي وه چې د موږ اته فایلمه چې وه هغه بې شمزې، او یو فایلم د کارتا ده چې وه هغه شمزې لرونکي حیواناتو په لیست کې راتله. شمزې لرونکي حیوانات چې دي داخلي سکلیټ لري، او عصبي سیستم چې دی هغه د ټیوب ته ورته جوړښت لري چې د ملا تر تیر پر چشي لري امتداد یا غځېدلې دي. بل موږ وایو په شمزې لرونکي حیواناتو یا هم په ټولو حیواناتو کې چې دي دوه ډوله وجود لري. یوې چې دي توده وینه لرونکي دي، یوې سړه وینه لرونکي دي. اوس نو توده وینه لرونکي او سړه وینه لرونکي څخه مطلب څه شی دی؟ توده وینه لرونکي حیوانات چې دي، دوی د اقلیم په تغییر سره د دوی مثال ځای ته تغییر نه ورکوي، یا دوی هغه رقم نه دي چې مثال په هغه اقلیم کې بیا ژوند ونسي کولی. د دوی داخلي سیستم داسې جوړ سوی دی چې خپل په ځان کې ګرم وي، او د مثال د نورو کیمیاوي تعاملاتو دپاره دوی خپل په ځان کې هغه تودوخه لري. او پات سړه وینه لرونکي چې په هغه کې موږ کبان شمیرالی سو، همدارنګه ځینې سرشیدونکي دا خزندگان یادولی سو چې هغوی په سړه وینه کې شمیرل کیږي، چې د مثال د ګرمي په موسم کې دوی راښکاره کي. دغه ځینې خزندگان چې دي د ګرمي په موسم کې ښکاره کیږي، د هغه په هغه وخت کې خپل ځان لپاره خواړه چمتو کوي. وروسته چې کله د ژمي موسم راشي، په هغه وخت کې بیا دوی خپل په کورونو باندې ننوځي، او د کومو غذایي موادو چې دوی راټول کړي وه د هغه څخه استفاده کوي. بل موږ وایو چې شمزې لرونکي نباتات نورې کمی ځانګړتیاوې لري. شمزې لرونکي چې دي، هغه د وینې تړلی دوران لري، یعنی د دوی په داخل کې چې کوم رګونه دي، د هغو په واسطه د وینې جریان صورت نیسي. د مثال د بدن ټولو اعضاو ته وینه رسیږي د رګونو په واسطه. او بل موږ وایو شمزې لرونکي نباتات زړه چې دي، ځینې دوه، ځینې درې، او یا هم څلور جوفه لري. ورپسې دا زوز موږ بل برخه چې د کبان دي، کبان پیژنو. موږ وایو چې کبان چې دي، هغه دغه کوم تیرو فوسیلونو، دغه کوم فوسیلونو چې پاتې سوي دي یا پاتې شوني چې دي، هغه موږ ته دا ښیي چې کبان چې دي لومړني شمزې لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي. او دوی چې دي د رنګ او اندازې او څیرې له مخې یو د بل سره ډېر توپیرونه لري. موږ وایو دغه کوم کبان چې دي، موږ او تاسې په دې باندې ټوله پوهیږو چې دوی ذاتي لامبو وهونکي دي. ټوله کبان ذاتي لامبو وهونکي دي، او د دوی کوم جوړښت دی، د دوی غړي چې دي د بدن، د هغه د لامبو وهلو دپاره څه کوي، ورسره مرسته کوي. لکه مثال شاپرونه موږ ویلی سو چې هغه د نباتاتو د مخ ته تګ، د درېدلو، او د بدن د موازنې د ساتلو لپاره، همدارنګه د حرکت لپاره وسخه ګټه اخلي. بل نباتات چې دي، هغه خپل کبان چې دي، هغه خپل په ځان کې چې لري برانشونه لري، چې د برانشونو په واسطه دوی خپل تنفس کوي. د دوی برانشونه داسې جوړ شوي دي چې اوبه کې منحل اکسیجن د اوبو څخه جلا کوي، او اکسیجن یې د بدن و نورو حجراتو ته لیږدوي. او کم کاربن دای اکساید چې د دوی د بدن د حجرو څخه راټولیږي، هغه و اوبو ته چې کوي آزادوي. او زیاتره کبان چې دي، هغه د هګیه چې او دغه څخه د مسل تولید کوي، یعنی نور ماهیان یا کبان ورڅخه رامسته کیږي. ورپسې راځو د کبانو ډولونه. کبان چې دي، هغه عموما په درو ټولګو ویشل سوي دي، درې کلاسونو باندې ویشل سوي دي، چې بې ژامو کبان دي، کرپندوکي لرونکي کبان، او هډوکي لرونکي کبان دي. اول بې ژامو کبان پیژنم. بېژامو کبان لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دغه کبان چې دي ژامې نه لري، او خوله یې ګډ جوړښت لري، او بدن چې دي هغه نرم دی. او موږ وایو دغه کم بېژامو کبان چې دي، د دوی سکلیټ چې دي کرپندوکي څخه جوړ سوی دي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د لمپري او هیکفش ته ورکولی شو، او پاتې دي نوي دغه کم کبان چې دي دوی شاپرونه هم نه لري. ورپسې راځو کرپندوکي لرونکي کبان، یا هم غزروفي کبان. دا کبان چې دي د دې یوازې بېله شارک او رې، د دې نور کم ډولونه چې دي هغوی اول کې د غزروف څخه جوړ سوي سکلیټي برخه، خو د وخت په تېرېدو غزروف په هډوکي باندې بدلیږي. مګر شارک او رې چې دي د دوی هغه ډولونه دي چې تر همیشه تر پایه پورې کرپندوکي جوړښت لري، یعنی په هډوکو باندې د دوی کرپندوکي سکلیټي برخه نه. بل موږ وایو د دې جوړښت دي یا شاوخوا چې د فلسونو په واسطه پوښل شوې ده، چې دوی تر ټولو قوي لامبو وهونکو په ډله کې شمېرل کېږي. چې په دې کې چې دي ځینې د هګۍ په واسطه د مثل تولید کوي او ځینې هم بچي زیږوي. ورپسې هډوکي لرونکي کبان وایي چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې د دې سکلیټ چې دي هغه د څه څخه جوړ سوی دی؟ د هډوکو څخه جوړ سوی دی. چې په دې کې ښه مثالونه موږ د زرین یا طلایي کب دور کولی سو، شیرماهي یا او بل مرماهي، د هغه رقم خال لرونکي کب، دا ټوله چې دي د هډوکو لرونکو کبانو له ډلې څخه دي چې د دوی څخه د غذایي موادو په ډول انسانان ورڅخه ډېره استفاده کوي. دا وز موږ او ستاسي د نن ورځې موضوع. زه هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړې اوسي، او په ټول موضوعات مو خپل ځان سره نوٹ کړې وي، سر مو په خلاص کړې. راز وز موږ د موضوع اخرینی برخه ته چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې موږ درې سوال لرو. تاسو دغه درې سوالونه ته شغل ونیسئ او نوټ یې کړئ، جوابونه هم لاس سره وي. لومړی سوال: پاستا بدن او فایلم واضح کړئ. دویم سوال: میتامورفیسس په څو ډوله ده تشریک یا هم استحاله؟ دریم سوال: کبان په څو ډوله دي، نمانی یې ولیکئ. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اوزو بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې جوړ روغ صحت مند به یاست. شنو غلاست نه هم ټولګي و اوم لوسته. راځو په نن ورځې درس کې موږ او تاسې د هډوکو او عضلاتو سیستمونه پېژنو په دې څپرکي کې. او زموږ د نن ورځې موضوع چې ده هغه د هډوکو اړوند ده. زموږ او ستاسې درس به د درې څلوېښتمې صفحې څخه تر نهه څلوېښتمې صفحې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ډېری کسان دا فکر کوي چې هډوکي چې دي هغه مړه نسجونه لري، خو دا خبره غلطه ده. ځکه چې موږ دغه کم فعالیتونه چې سرته رسوو، یا هم په زموږ په بدن کې چې کم کرویات د سره کرویات دي، سپین کرویات دي، او همدارنګه دا کوم موضوعات چې موږ په تېرو لوستونو کې وویلم چې دا د وینې اجزاوې چې دي هغه خپل زموږ په د بدن په سکلیټي برخه یا د هډوکو کې چې کېږي جوړیږي. یا کوم فعالیتونه چې مثال موږ د ژامو د عضلو مثال په واسطه د چیکو سرته رسوو، د دې څخه دا معلومیږي چې سکلیټ چې دي هغه مړه نسجونه نه دي. او عموما سکلیت چې دې تاسو ټول لیدلې دي چې سره یو جوړښت لري ارزو د دې اړوند موضوعات باندې خلاصوم. سکلیت چې هغه موږ وایو چې زموږ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدلو ځای دی چې د عضلو د انقباض او انبساط په ترڅ کې چې کیږي حرکت رامنځته کوي. او سکلیت چې هغه موږ وایو د بدن هغه سخت جوړښت دی چې د انسانانو او حیواناتو بدن ته شکل ورکوي او دارنګه د شکل ورسکول سره ملاتړ چمتو کوي او مهم داخلي اندامونه چې کوي ساتي. لکه مثال موږ وایو د مثال مغز دی چې د سر کوپړې په واسطه، زړه دی چې د سینې قفس په واسطه، دغه رقم سږي دغه برخه په واسطه چې کیږي ساتل کیږي. ارزو موږ وایو خپل سکلیټ چې دی هغه په عمومي ډول په دوو برخو باندې ویشل شوی دی چې محوري سکلیټ دی او زنموي سکلیټ دی. محوري سکلیټ چې دی په هغه کې موږ وایو د سر کوپړه، همدارنګه د سینې پنجره او د ملا تیر شامل دي. او زمینوي سکلیټ چې دی هغه سکلیټ برخې دي چې په محوري سکلیټ باندې نښتې دي. او د زمینوي سکلیټ هډوکو شمېر چې دی تر محوري سکلیټ تر هډوکو شمېر ډېر دي. چې په دې کې موږ وایو مثال لاسونو، پښې، اوږو هډوکي چې دي شامل دي. او عموما چې دی موږ وایو ټول انسانان چې دی یو بالغ انسان چې دی هغه تقریبا د 206 هډوکي لري، چې عموما کله چې یو ماشوم پیدا شي په هغه وخت کې د هډوکو شمېر ډېر دی چې د وخت په تیرېدو سره د هډوکو سره یو ځای کیږي او بالاخره اخر کې 206 هډوکي. لزو د سکلیټ دندو ته اسکلیټ چې دی هغه ډېرې مهمې اساسي دندې سرته رسوي چې د هغه څخه لومړی موږ وایو ساتنه. لکه څرنګه چې موږ او تاسو مخکې وویل چې هډوکي چې دی هغه د بدن داخلي اعضاوې، داخلي غړي چې دي. لکه مثال موږ وایو چې د سر کوپړه د دماغ چې کوي ساتي، همدارنګه د سینې قفس دی چې هغه زړه، کولمې، همدارنګه نور اعضاوې چې کوي ساتي، دغه رقم د ملا تیر دی چې هغه چې کوي شوکي نخاع ساتي. یعنی دوی چې دی دغه کوم برخې چې دي زموږ د بدن دغه اعضاوې چې دي د خارجي صدماتو څخه ساتي. ورپسې زیرمه ده هډوکي چې دي هغه د زیرمې اساسي دندې سرته رسوي. مثال خبرې کوم منرالونه دي، همدارنګه کلسیم دی، دغه سې ډېر نور شیان دي چې موږ تاسو وایو هغه د سکلیټ په واسطه چې کېږي د هډوکو په واسطه جذبېږي. مثال کلسیم، دغه دی فاسفورس دی، کوم چې کله چې بیا د بدن کوم اعضا ورته ضرورت ولري دوی په هغه وخت کې چې کوي دغه کوم مواد چې دي، منرالونه چې دي ورسي. او بل موږ وایو خوځښت، چې د مخکې هم موږ وویل چې زموږ بدن چې دی کوم حرکات چې موږ اجرا کوو، کوم مثال غستا د خبرې دي یا مثال د یو شی راپورته کو د لاس په واسطه، دا ټول چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په صورت کې چې کېږي د سکلیټ په واسطه. که چیرې سکلیټ نه وای نو دا کوم حرکات چې دي دوی موږ په اسانۍ سره سرته نسوای رسولی. همدارنګه بل موږ وایو چې د وینې کرویات جوړول، چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې هم ویلي وو چې د وینې کرویات دي چې مثال د مویصفحات دي، موږ ویلي وو دغه دی بل دغه رقم سره کرویات دي، سپین کرویات دي، چې دا د مختلفو هډوکو په مغز کې چې کېدله جوړېدله. نو دوی چې دغه کم کرویات چې دي هغه د مغز په نسجي برخه کې چې مثال د مغز برخه چې ده چې د بون میرو په نامه سره یدیږي په هغه ځای کې جوړېږي. ورپسې راځو د هډوکو جوړښت. هډوکي چې دي موږ او تاسو پوهیږو چې دا خپل یو ارتباطي نسج په ډول سره هم دي چې زموږ د بدن د غړو ترمنځ شوکي ارتباط ورکوي، چې په دې کې چې دي د هډوکو حجرې مثال اوستیوبلاست سي چې هغه شامل دي، همدارنګه کاني او عضوي مواد پکې کې شتون لري. د هډوکو داخلي او خارجي برخه دواړه چې ده هغه د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ له مرکبات څخه چې سوي دي جوړ سوي دي، چې کوچنیانو کې ډېری وخت موږ وایو د دوی د هډوکو د نرمښت چې دي، نه کوچنیان چې کله پیدا شي تر ډېر وخت موږ وایو د دوی هډوکي چې دي ډېر پاسته او ارتجاعي وي. دا ځکه چې د دوی په د هډوکو په مثال دغه کوم داخلي برخه، کاني برخه کې، همدارنګه د خارجي چې دي، دوی کې د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ چې کمښت دي. چې دا خوراک په خوراک تغذیه سره ش تغذیه سره د دې کم هډوکي چې دی هغه بیرته چشکېږي د وخت په تېرېدو سره خپل هغه نورمال حالت ته راځي. او بل موږ وایو چې هډوکي چې دي په عمومي ډول په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو متراکم هډوکي دي او بل سفنجي هډوکي دي. چې متراکم هډوکي چې د نامه څخه معلومیږي چې د دې کم حجرات چې دي نسجونه چې دي هغه یو د بل سره ډېر نږدې ډېر په کلک ډول سره پراتي، چې دا د متراکم هډوک په نامه سره موږ یادو. چې دی د دې کمې حجرې چې دی هغه د یو نري کانال په شاوخوا کې یو ځای سره قرار لري. او سفنج ډوله چې دی هغه به د دې کم حجرې چې دی نسجونه چې دی هغه په غیر منظم ډول سره یو د بل سره په ډېر فاصله کې پراته دي، او د دې کم حجرې چې دی په هغو کې ژورتیا هم لیدل کېږي. بل موږ وایو چې د کم د هډوکي د متراکم هډوکي او سفنجي هډوکي چې دي د دوی په داخل کې چې بېدي د هډوکو مغز قرار لري، او همدارنګه د وینې رګونه چې دي هغه د دغو هډوکو د پاسه د دوی هغه نري مثال ویشته ډول رګونه چې دي هلته چې شي لري قرار لري، چې د دې له لارې د وینې انتقال شکېر صورت نیسي. ورپسې راځو د هډوکو ډولونه. هډوکي چې دي عموما په دا کم شمزي لرونکي حیوانات فقاري حیوانات کې چې دي په درې ډوله ویشل سوي دي، چې اوږده هډوکي، لنډ هډوکي او پلن هډوکي دي. اوږده هډوکي کې چې دي هغه موږ تاسو وایي مثال د رانه هډوکي دي، د بازو هډوکي دي، او دغه کم د پښو هډوکي چې دي دا چې کېږي په اوږده هډوکي شمېرلی سو. او دوی چې دي اوږده او نري وي او د بدن د اوږدېدلو او حرکت لپاره چې مهم دنده سرته رسي. ورپسې لنډ هډوکي چې دي دوی تقریبا مربعي یا مستطیلي بڼه لري، او په مفصلونو یا هم انیتاف کې چې کېږي چمتو کوي دغه برخې چې دي. او مثال ش مثالونه موږ د لاسو د ګوتو هډوکي ورکولی شو، همدارنګه د پښو د ګوتو هډوکي ورکولی شو. او ورپسې بل چې پلن هډوکي دي هغه موږ او تاسو وایو چې دی نری پلن او سپک وي، او دا د مهمو اندامونو ساتنې او د عضلاتو د تړاو لپاره کاریږي. چې په هغه کې موږ او تاسو مثال د کوپرې هډوکي چې مخکې مهم وویل، د سینې هډوکي دي، د ورانه یا اوژې هډوکي دي، او د سینې پنجره پکښې کې شمېرلی شو. ورپسې راځو کرپندوکي. موږ وایو کرپندوکي چې دی هغه هډوکي دي چې ځانګړې منظمه بڼه نه لري، او نور هډوکي په سیر په اوږده، لنډ یا پلن ډله کې شاملېدلی نسي. او موږ وایو چې دا هډوکي د بدن ځانګړو برخو لکه د ملا مثال ملاتړ شکل او ساتنه چې کوي برابروي. او دوی چې دي نسبت سکلیټي برخې ته نرم دي، او په پرته له دوی چې د کږېدو وړتیا هم چې د پکشي کې لیدل کېږي. او اول پسې راځو بندونه. بندونه چې دي دا د سکلیټ چې دي هغه کمزوره برخه ده چې باید د دې څخه په ډېره زیات شجاع سره ساتنه وسي، مطلب ساتنه ډېره لازمي ده. او دوی چې دي په حرکت او خوځښت کې ورڅخه مثال ډېر ګټه اخیستل کېږي. چې خپله بندونه موږ په درې ډوله ویشو، چې نه شوریدونکي، نیمه شوریدونکي او شوریدونکي. نه شوریدونکي چې دي هغه مثال یعنی هیڅ ډول سره دوی چې کوي حرکت نه کوي، یعنی ډېر حرکت نه پکښې کې لیدل کېږي، خوځښت نه پکښې لیدل کېږي. او د دوی چې دي په هډوکي په ډېر نښتي دي بل سره پراته دي، لکه د سر کاسه ده، همدارنګه د حوصلې هډوکي چې دي چې د شا د هډوکي سره په کلک ډول سره پراته دي. او بل چې دي نیمه شوریدونکي دي، دا به هغه دي چې تقریبا نه مثال موږ په شوریدونکي حسابلی سو او نه هم نه شوریدونکي، یعنی دوی یو څه لږ حرکتونه سرته رسولی سي. مثال لکه د چچر د هډوکي سره د پښتې د نښلېدو ځای دی، او دا رقم نور مثالونه هم شکولی سو. مثال د فقراتو بندونه دي، او د سینې او غضروفو بندونه دي چې پکښې کې شمېرلی سو. او ورپسې شوریدونکي دي. شوریدونکي چې دي دا هغه بدن دي چې د زموږ بدن کم آزاد حرکتونه چې سرته رسي هغه کې ټول څه وجود لري، شوریدونکي بندونه وجود لري. لکه مثال شم مثالونه موږ کولای شو، زموږ د لاسو پښو بندونه دي چې دوی موږ په اسانۍ سره کولای شو چې ورکو حرکت ورکو. مثال دغه رقم د زنګنو باندې، د څنګلي باندې، د لاس د ګوتو او د پښو د ګوتو بندونه، همدارنګه د غاړې بند هم پکښې شمېرلی شو. موږ وایو شوریدونکي بطونه چې دي دا یو قوي ارتباطي نسج لري چې هغه د لیګامنټ په نامه سره یادیږي، چې دغه لیګامنټ چې دوی ته څه ورکړی دی، یو سخت جوړښت یې ورکړی دی. چې د دې په واسطه دا کوم بندونه چې دي خپل یو د بل سره په اسانۍ نسي کولی چې جلاسینې یو د بل سره په نښتي ډول سره پرتې دي. او بل موږ وایو په بندونو کې یو ډول مایع وجود لري چې هغه بیا د سینوویل مایع په نامه سره یادیږي، چې دا چې بیا د هډوکي د مثال د شوېدلو چې مثال هډوکي یو د بل سره مثال ښه حرکت وکړي د هغه دپاره وجود لري. او شوریدون که هدو که چی دی حقا پا دیر دولونو ویشه سیوی دی چه حقا سخیه وی پندوسکی یا هم کسی تورت بندونه دی او بلی چه پرست دولا بندونه دی. کسی تورت بندونه چی دی دا چی دی هر خواه حرکت کوالی سی، لکه مثال موش دورانه هدو کیور کوالی سو پا نظر کینی والی سو دی چی دی هم شاعت هم مخت کوالی سی چه حرکت وکری. او پاتسو چه پرست دولا بندونه چی دی دی لکه د دروازه چې موږ په نظر کې ونیسو، دروازه چې ده یوازې یو خواته چی کوي حرکت کوي، چې هغه کې مثال موږ د خپل لاسو ګوتو بندونه په نظر کې نیونسو زموږ د ګوتو بندونه چې دي هغه یوازې یو خواته حرکت کولی سي. او ورپسې راځو اوس نو مصنوعي بندونه وایو. په پخوا وختونو کې چې به کوم کسانو مثال د بندونو مشکلات درلودل یا هم ځینې کوچنیان چې به مورزاده دغه رقم پیدا کېدل چې بندونه بیا ډېر کمزوره وه، حرکت یې نسوی کولی، یا به مثال دا کوم دورانه هډوکي چې وه هغه به چې و یا به مات سو یا نور پیښې به رامنځته سوې، نو د هغه دپاره علاج نه و. مګر وروسته چې و د یو اورتوپیدي یو برتانوي جراح و چې د هغه په واسطه د ورانه او خسری لگن لپاره یا لگن خسری لپاره مصنوعي بند جوړ شو. د چې و دغه کم د دغه بند پورتنی برخه چې و د کاس د بند برخه د پندوسکي برخه چې و هغه د یو حیاتي فلز او د کاسې برخه چې و د پول ایتلین پلاستیک څخه جوړ کړل، چې دا چې و د خسری د لگن سره نشلیدل او انسانان کولی شي د دې څخه خپل د کم کسان چې مثال نازک هډوکي د لوده حرکت نسوي پر کولای د دې لپاره چې کېدل ډیر ښه فائده وکړل. ورپسې راځو صدمه او سکلیټي ناروغي وایو. موږ ډېری وخت کېدای سي چې مثال ځینې ناروغیانې رامنځته سي، ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته سي، ځینې وخت هډوکي مات سي د یو پیښې په ترڅ کې. نو دغه د مثال دغه ناروغیانې چې دي موږ چې کو په دې کې بحث لاندې نیسو، ډېری وخت چې دي د سپرین په نامه یو ناجوړي ده چې هغه په هډوکو کې رامنځته کېږي. دا چې کله دا مطلب هډوکي دغه کم د پلي یا موږ لیګامنټ چې ویلي هغه دغه وخت رامنځته کېږي، دغه لیګامنټ چې دي تارونه یو د څخه کشو خوري، دا د ډیرو بې ځایه حرکتو له امله رامنځته کېدلی شي، باید د دې څخه خودداري مثلا ډډه وکړل سي. همدارنګه د ځینو ضربو په مقابل کې هم هډوکي ځینې وخت ماتیږي. هډوکي چې کله مات سي په دغه ځای کې وینه ټوله سره راټولیږي، چې موږ باید دا د یو مستقیم مطلب استواره وساتو. ډېری وخت کله چې ډاکټران ته ولاړ سو هغوی سیخان ورکوي او یا هم په ګچو کې ورکوي تر څو دی چې استواره پاتې سي، چې د وخت په تېرېدو سره کمه وینه چې دغه دلته د حجروي ویش اجرای کېږي یا کوم مواد چې په هډوکو کې ذخیره سوي وه هغوی دغه برخې ته ځان رارسي، چې په دغه ځای کې کله چې دا ټوله برخې ځان ورس مواد ځان ورسي، د وخت په تېرېدو سره دا د هډوکي مات شوی نس بیرته چې کیږي د کیږي، چې بیا هغه کوم پرانه وینه چې هغه بیرته چې کیږي ایسته کیږي. همدارنګه ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته کېږي، چې هغه هم کېدلی سي ډېر چې اوسي زیانمن اوسي، چې باید د هغه دپاره موږ ښه تغذیه وکړو او د مناسبو خوړو څخه استفاده وکړو. دا اوس موږ د نن ورځې موضوع، زموږ اخرنۍ برخه د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه په عمومي توګه هډوکي په څو ډوله ویشل سوي دي واضح کړي. دوهمه پښتنه د هډوکو جوړښت واضح کړي. او درېمه پښتنه بندونه په څو ډوله دي واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
در ورځ مراته سي رازو د ناروغي او وقایي اختصاصي دفاع پیژنو. په دې لوستنه کې مراته سي مایکرو ارګانیزمونه وپیژندله، ورسره مو غیر اختصاصي دفاع وپیژندل چې په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطي غشا شامل و، او ورسره مو د تودوخې درجه او په جلد کې التهاب رامنځته کېدل چې مرول د هسټامین په نامه د یو ډول مواد څخه کیمیاوي مواد څخه رامنځته کېږي. نن ورځ رازو اختصاصي دفاع وایي. از موږ درس باید او د شمې صفحې څخه تر دو پنځوسمې صفحې پورې دوام وکړي. اختصاصي دفاع چې ده یا معافیتي عکس العمل، دوی چې دي کله چې میکروب د وینې جریان ته داخل سي، په هغه وخت کې اختصاصي دفاع رامنځته کېږي، یا هم زموږ د بدن د معافیت سیستم فعاله کېږي، هغه خپل په فعالیت شروع کوي او د میکروبونو سره جنګېږي. چې موږ وایو اختصاصي دفاع چې ده، هغه د بدن هغه دفاعي سیستم دی چې په ځانګړي ډول د مشخصو ناروغیو یا بهرنیو موادو چې د انټیجنس په نامه سره یادېږي، د هغو په وړاندې عکس العمل ښکاره کوي. دا دفاع چې ده، د بدن دویمه کرښه ده، او هغه وخت فعاله کېږي کله چې غیر اختصاصي دفاع سیستم د میکروب یا بهرني عامل په مقابل کې مخنیوی کې برابر بریالی نه سي. اختصاصي دفاع چې ده، هغه ډیری وخت موږ وایو د دې په اختصاصي دفاع کې یو ډول پروټینونه دي چې د انټي باډي په نامه سره یادېږي، چې د بی حجرو په واسطه فعاله کېږي، هغه رامنځته کېږي. کله چې وینې جریان ته میکروب داخل سي، د هغو په دغه وخت کې یو څه وخت نیسي تر څو انټي باډیانې جوړې سي د بی حجرو په واسطه. کله چې دوی جوړ سي، تر هغه وخته پورې کوم د سپینو کرویاتو د کم ډولونه چې و هغوی د دوی سرچشي کوي جګړه کوي. کله چې انټي باډي جوړ سوه، د دوی په مقابل کې درېږي او خپل تر حملې لاندې راولي او دوی له منځه. عموما دغه کم دفاعي سیستم یا دا کم انټي باډیانې چې دي، دا زموږ معافیت سیستم کې شامل دي. دا د ښه تغذیې ښه غذا اخیستلو دپاره، یعنې کله چې موږ معافیت سیستم قوي کړو، هغه په هغه صورت کې چې ښه تغذیه ولرو، دغه انټي باډیانې خپل فعالیت په ښه ډول سره مخته وړي. مثال د خبرې، دغه انټي باډیانې چې دي د ریزش، لکه چې موږ په نظر کې ونیسو، دي د ریزش انټي باډیان چې دي، هغه مطلب د لږ وخت لپاره، ځینې چې دي هغه دوامدار حتی تر عمر تر پایه پورې پاتې کېږي. لکه دغه دي د ځینې د شری په مقابل کې چې انټي باډي جوړېږي، یعنې په یو وار شری ونیس که دغه څخه ځان راویستي، بیا دغه انټي باډیان د بدن په بدن کې د عمر تر پایه پورې وجود لري کله چې جوړې سي. او انټي باډیانې چې دي، هغه هر یو خپل مشخص میکروب دپاره جوړیږي، یعنی که چیرې انټي باډي د وایرس په مقابل کې، د کورونا وایرس په مقابل کې جوړ شي، هغه انټي باډي به د بل وایرس په مقابل کې نشي درېدلی. یعنی د هغوی مطابق انټي باډي جوړیږي او د هغو سره بیا پر هغوی باندې حمله کوي او د هغو سره جنګیږي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی، هغه مثال موږ وایي د کم ناروغیانو دپاره، د هغو دپاره د وقایه او درملنې په دواړو ډولو سره موږ استفاده کولی سو. واکسین چې دی، هغه ډېر مهم اساسي دندې سرته رسوي. د مثال په ډول موږ وایو دوی چې دي، دفاعي سیستم ته خبر ورکوي، د دوی یاداشت ورته قوي کوي. کله چې دغه کم واکسین یو ناروغ کس ته ورکړل شي، خپل واکسین چې دی، هغه د میکروبونو کمزوره سوي، مړه سوي، یا هم د دوی د برخو څخه یو برخه اخیستل سوي، یا مثال پروټین اخیستل سوي، یا آر این ای اخیستل سوي، دا غس خطه ترتیب سوي. واکسین شدید دی، اول خو شي کوي، اول دنده دا ده چې دی انټیجن پنش انټیجن پیژندنه و زموږ د بدن سیستم تور کوي، یعنی زموږ د بدن معافیتي سیستم باندې دغه کم انټیجنونه یا جنبي مواد چې دی هغه ور باندې پیژني. او بل چې دی مثال دغه کم معافیتي سیستم چې دی، یا انټي باډیانې چې دي، هغه چې کوي، دته مجبور کوي تر څو د هغه میکروب د پاره یا د هغه انټیجن د پاره دغه انټي باډیانې جوړ کړي، او دغه په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي، د دوی سره مبارزه وکړي. او یو دی بل اساسي دنده چې سرته رسي، هغوی معافیتي سیستم ته یاداشت ورکوي، یا مثال د کوم انټیجن چې دی، د هغو شکل په لاس ورکوي چې دوی دغه خصوصیات لري، داسې یو جوړښت لري، او د دغو دپاره باید تاسې یو داسې انټي باډي جوړ کړي چې هغه څه ورسره له منځه ولاړ شي. او واکسین چې دی لکه څنګه چې موږ وویل هغه مختلف ډولونه یې ځینې چې دی هغه کمزور سوي لکه د شری ده هغه کم د شری وایرس چې دی د هغه کمزور سوي برخه باندې چې کېږي د کمزور سوي برخه سره چې کېږي واکسین جوړیږي ځینې به چې د هغه میکروبونو مړه سوي برخه خسل کېږي لکه مثال د پولیو د دی د انفلونزا د دی او ځینې به چې هغه د مسنجر ار ان ا چې موږ ول دار ان ا او برخه ځینې خسل کېږي خپل دی دا مسنجر ار ان ا د پیغام رسول د اند سره ترسي دی چې به دی موږ وایو چې دا د مسنجر ار ان ا برخه ځینې اخلي چې بیا د دې په واسطه د مافیت سیستم ته لاښونه کوي چې داسې یو وایرس دی دا رقم خصوصیت لري دغه جوړښت دی او دغه رقم پروټین پکې کار شوی دی چې په هغه کې موږ د کووید 19 یا هم کرونا وایرس پکې یادولی شو او د لومړي ځل لپاره چې و دا د ایډوارډ جینر لخوا لومړنی واکسین جوړ شوی و چې هغه دغه د چیچک نه جوړي کسان چې کوم لیدل هغوی به ډېری کسان له منځه تلل خپل ژوند ته به دوام نه شوی ورکولی او ځینې چې به ورڅخه وژغورل شول یعنې د دغه ناروغي څخه به ژوندي راوتله هغوی چې به وه بیا به په هغه ناروغي ناخته کېدل نو بیا دغه ایډوارډ جینر د دغه خبرې څخه په استفاده د میکروب ضعیفه سوې دغه برخه یې واخیستله او د هغه دپاره د لومړي ځل لپاره واکسین جوړ کړي او دغه واکسین چې دی دا هم ځینې چې دی مثال موږ وایو دا د عمر تر پایه پورې د دوام کوي یعنې ضرورت نشته چې هر پله واخیستل شي او دا کوم ماشومان چې د هغو ماشومانو دپاره باید د دوی د کوچنیوالي څخه کوم واکسینونه چې ورته ټاکل شوي دي د وقایې په ډول تر څو هغه ناروغي باندې اخته نشي باید ورته ورکړل شي ځینې ناروغي دي ځینې وایرسونه چې د هغو په مقابل کې واکسینونه جوړ شوي دي خو ځینې تر اوسه پورې هم کار پر جریان لري تر څو چې د دې په مقابل کې واکسین جوړ شي ورپسې د واکسین بعد راځو سرطان ته سرطان چې د تاسو ټولو به د دې نوم اوریدلې اوس چې څومره یو خطرناکه ناجوړي ده او ورڅخه څومره کسان له منځه ځي سرطان موږ وایو چې څه ډول من سره ځي دوی چې دی عموما حجرې چې دی هغه خپل په منظم ډول سره تکثر کوي خو کله چې د دوی په تکثر کې بې نظمي راسي او دوی په داسې تکثر یې ډېر سي چټک سي چې حتی د کنټرول وړ ونه اوسي د هغه څخه سرطان رامنځته کېږي سرطان چې دی هغه موږ وایو د وینې جریان او لمفاوي سیستم د بدن نورو برخو ته داخلي او حالت چې کوي حیاتي فعالیتونه مختل کوي او که څه موږ ویلي و چې ټي حجرې چې دی هغه د سرطان حجرې چې له منځه وړي تر څو د هغه څخه تومور جوړ نسي خو ځینې وخت ټي حجرې هم نسي کولای چې دوی شي کې کنټرول کړي او له منځه یوسي چې هغه د ډیرو د سرطان دونه پرمختل شکل اخلي چې انسان د مړینې لامل کیږي د اوس په اوس وختونو کې د ځینو سرطانونو د جراحي عملیاتو په واسطه د ورانګو په واسطه یا هم د کیموتراپی په واسطه د دوی علاج کیږي چې هغه مثال لږ کم سرطانونه چې دي هغوی چې کوي ورته د جراحي عملیاتو له لارې دغه تومورونه ورته ایسته کوي او سرطانونه چې دي خپل مختلف ډولونه لري او د مختلفو دلایلو له امله رامنځته کیږي مثال خبرې د صحیح غذایي رژیم نه درلودل یعنې صحیح تغذیه نه کول او همدارنګه د تنباکو د دې شان څخه استفاده د سږو سرطان رامنځته کوي دغسې ډېر نور ډولونه دي چې هغه له امله سرطان رامنځته کېږي د سرطان چې دی هغه دغه موږ وایو چې محیطي لاملونه هم کېدلی سي د ژوند طرز هم کېدلی سي جینیټیکي عوامل هم کېدلی سي چې جینیټیک له لارې انسان ته او د عمر زیاتوالی هم د سرطان کې شاملېدلی سي کوم کسان چې سرطان لري په هغوی کې مختلف نشي ولای هم لیدل کېږي مثال په هغو کسانو کې د وزن په ناڅاپه ډول سره کمښت رامنځته کېږي یعنې وزن یې یو دم کښته لږیږي همدارنګه د ستړیا او دوامداره ستړیا احساس کوي اوس سره د بدن په ځینو برخو کې یو ډول تومورونه لیدل کېږي غټي ډوله جوړښتونه لیدل کېږي همدارنګه دغه کسان چې اواز تغیر خوري او ورسره دوامداره ټوخی لري او د پوستکي رنګ یې هم یو ډول زخمونه او دا رقم جوړښتونه پر رامنځته کېږي او ډېر چې دی هغه د هضمي سیستم ستونزې ورته رامنځته کېږي سرطان د مخنیوي لپاره باید موږ خپل صحي رژیم ولرو او همدارنګه منظم فزیکي فعالیتونه او ډېر نور کم سرطان چی دی هغه د سرطان مخنیوي لپاره باید هغه مش سرته ورسو ورپسې راځو د انسان د بدن صحت او مسؤلیت د دې لپاره چې موږ د ډیرو ناروغۍ څخه په امان کې اوسو موږ باید صحي خوراک ولرو ښه خواړه وخورو زموږ د بدن د فعالیت د سرته رسولو لپاره مثال د حرکت کولو لپاره خبرو کولو لپاره د یو شي د زده کولو یعنې د ټولو حیاتي فعالیتونو د سرته رسولو لپاره موږ ښه تغذیه ته ضرورت لرو زموږ حجره چې کم انرژي زموږ لپاره تولیدوي هغه د دغه مثال د کم خوراک چې موږ کوو د هغه څخه موږ ته برابرېږي نو موږ ویلی سو چې دا هغه عمل په واسطه چې د حجرو داخل ته د موادو لاره کوي او د ګټې اخیستنې وړ ګرځي د تغذیه په نامه سره یادیږي ښه تغذیه د انسان د صحت روغتیا او د قوي اوسېدو لپاره ډېر مهم دی موږ همیش باید بشپړه غذا ولرو بشپړه غذا کې څه شامل دي قندونه دي پروټینونه دي شحمونه دي ویټامینونه منرالونه دا ټول د دې په ډله کې شامل دي چې په دې کې قندونه پروټینونه او شحمونه چې دي هغه موږ وایو اصلي خواړه اصلي توکي دي او ویټامینونه منرالونه او اوبه چې دي په مرستندوی توکي راځي نو که چیرې موږ اصلي خواړه او خرو مگر مرستندوی خوړه و نه اوسي چې هغه زموږ د بدن کې چی شي سي د استفاده ور وګرځي نو دا کم خوړه چې موږ اصلي اخلو هغه هم چی دي به فائدې دي نو د هغه د پاره موږ د منرالونو ویټامینونو او اوبو ته په زیات اندازه ضرورت لرو چې همیشه باید خپل په غذایی رژیم کې ولرو ورپسې راځو ویټامینونه وایي په تیر لوستلو کې موږ تاسو ته پروټینونه شحمونه او قندونه پیژنل اوس راځو ویټامین پیژنو ویټامین چې دی تقریبا 15 کاله مخکې کوم Sanchi. مسافرین و د یو ځای څخه بزې ته سفر کوي نو مطلب ډېر اوږد سفر به وو